رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري.
په جلال آباد کې په نننی مرګانی برید کې د تلفاتو شمیر 900 ورسېده. طالبانو د موقتی اوربند له غځولو نه انکار وکړ. یونان او د مقدونی جمهوریت د مقدونی د تاریخي نوم په سر راپورته شوې شخړې د حل په خاطر موافقه لاسلیک کړه.
په قندوز کې د اختر په دویمه او دریمه افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو یو ځای اختر منځلې ده.
ټول لکه د ورونو په شان اختر منځي، هیڅ داسې اټکل نه کیږي چې دوی په خپلو کې د یو بل پر وړاندې جنگېدل.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې مذهبي او قومي مشرانو د طالبانو نه غوښتي دي چې د اوربند موده وغځوي
او خپل هڅې باید وکړي چې دا اوربند اعلان شوی دی. په دې مظلوم هیواد باندې داسې یو اختر دی چې شاید په ډیرو کلونو کې نه ویل دلای.
د هغو سلګونو پناه غوښتونکو لومړنۍ کښتۍ چې نن یکشنبه په ورځ اسپانیا ته ورسېده، د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوې وو. د دې او نورو مسایلو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد د ښار د پښتونستان واټ په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د تلفاتو شمیر 900 رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګ برید د والي دفتر ته نږدې د پولیسو د نظام قراول مخ ته هغه مهال وشو چې والي په خپل دفتر کې له یو شمېر طالبانو سره غونډه کوله. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کموال له قوله وایي چې د پیښې له ځای نه د 12 کسانو مړې او شاوخوا 50 زخمیان روغتونونو ته رسول شوي، چې 2 کسانو وروسته سا ورکړه. تیره ورځ هم د ننګرهار د روداتو په ولسوالۍ کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالب جنګیالو او حکومتي قواو پر یوې غونډې باندې په مرګانۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي. داعش یا اسلامي دولت یې مسؤلیت قبول کړی و، خو سمدستي کومې ډلې د نننۍ خونړۍ چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د داعش وسلوال د ننګرهار ولایت په څو لرې پرتو ولسوالۍ کې فعالیت کوي او مخکې هم غټې حملې کړې وې. امنیتي چارواکو وویل چې په وژل شوو کسانو کې امنیتي پرسونل او ملکیان شامل دي. زمونږ غږ د واشنگتن نورې. طالبان نن د یکشنبه په ورځ له خپلو سیمه ییزو قمندانانو نه غوښتل چې خپل جنګیالي دې نه پرېږدي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې په ننګرهار کې نننۍ حملې ته په اشاره ولیکل چې طالب جنګیالي باید په خپلو سنګرونو کې او د دښمن تر کنټرول لاندې سیمو ته دې نه ځي تر څو دښمن ته موقع په لاس ور نه شي چې لوربند نه ناجایزه ګټه پورته کړي او د عوام افغانانو ته نقصان ورسوي. لبل خوا د فرانسې د خبري اجنس ایجنسی فرانس پرست ریپورت لمخي طالبان د اوربند د موډل غزول نه ډډه کړي او ویلي دي چې د 3 ورځې موقتی اوربند په پای کې به پر حکومتي قوه باندې حمله پیل کړي. جمهور رئیس اشرف غني د شنبه پر ورځ اوربند موده غزولې و او پر طالبانو هم غږ کړی چې عین شان کار وکړي. اجنس وایي چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د امریکایي قواو د نظامي یرغل نه وروسته د لومړي ځل لپاره د اختر په مناسبت حکومت او طالبان دواړو اوربن مراد کو. په عین وخت کې نن هم په ځینو خرونو ولسوالیو کې طالبانو امنیتي ځواکونو او بلکې خلکو غونډې روانې وې. په قندوز او بغلان کې ګڼ شمېر طالبان د اوربن په 3 ورځ د خپل وسلو سره یو ځای ښار ته ننوتل. د بغلان د چشمه شیر په کلي کې کله چې په درندو وسلو طالبان راغلل، ولسي خلکو د افغانستان زندهباد نارې ووهلې او د هغوی هرکلی وکړ. خو زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وایي چې طالب قمندانانو له مطبوعاتي رسنیو سره له خبرو کول نه ډډه وکړه. د خوست پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې هم په سلګونو ولسي خلکو غونډې کړې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقتي اوربند مودې د غځولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د شو پولیسوالۍ کې د تلاشۍ په وخت درې خارجي خزینې ولیدي چې په اردو ژبه غږېدلې او په پښتو نه پوهېږي. خو د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دغه ښځې د کوم هیواد تابعیت لري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د یونان او د مقدونیې د جمهوریت خارجه وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیې د تاریخي نوم په سر د خپلې شخړې د پای ته رسول په خاطر نن د یکشنبې په ورځ موافقه لاسلیک کړه. دواړه په دغه نوم باندې دعوه کوي. د مقدونیې جمهوریت چې د پخوانۍ یوګوسلاویا برخه وه په 1991 میلادي کال کې ازادي اعلان کړله، خو اوس به د شمالي مقدونیې د جمهوریت په نوم یادېږي. دواړه د ناټو تړون غړي دي او مقدونیه کوشش کوي چې په اروپایي اتحاد کې شامل شي، خو اروپایي اتحاد ورباندې دا شرط ایښی و چې لومړی د یونان سره خپله شخړه حل کړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د مخکینی اټکل برخلاف د انټارکټیکا د نیمه وچې کنګل په تیزۍ د اوبو کېدو په حال کې دی او شاید چې یخبسته پوښونه یې د تل لپاره یخونه لري. غټه وجه د نړۍ د اقلیم بدلون او د ځمکې د سطحې د تودوخې د کچې لوړېدل ښودل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جول پوټیک د رپورټ خلاصه زیبا خادم ته استولولي.
پروفیسر مارتین سیګریټ چې په دې اړه یو کتاب لیکلی دی او په انټارکټیکا کې د څو نورو ساینس پوهانو سره یو ځای علمي څېړنې کړې دي، وایي دا وخت په نړۍ کې د محلي شرایطو سره سم د تودوخې اندازه کله یو دم لوړیږي او کله کمیږي. خو یوه خبره یقیني ده او هغه دا ده چې ډېر امکان لري چې د دې پیړۍ تر پای پورې د سمندرونو اوبه 14 سانتي متره لوړ شي او دا به په خپل ذات کې یو خطرناکه پدیده وي. من په خپل سترګو ګورو چې د انټارکټیکا د یخ تختې ویلې کیږي، حجم کمیږي او بادونه هم خپل مسیرونه بدلوي چې په نتیجه کې د اوبو سطح لوړیږي او ورسره د سمندرونو د اوبو اسیدیتي یا تیزابیت زیاتیږي. دا کار د سمندرونو بیولوژیکي چاپیریال تر اغیزې لاندې راولي او د سمندري حیواناتو او بوټو د نابودۍ سبب ګرځي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ساینس پوهانو ویلي دي چې د تیرو دیرشو کلونو په موده کې د 1992 او 2001 میلادي کال ترمنځ په اوسط ډول هر کال 6.5 میلیارده ټنه یخ اوبه کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ د کابینې له غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې هغه د سوریې سره د اسرائیلو د ګډې سرحدي پولې په اوږدو کې د امنیت د ساتلو په خاطر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره تلیفوني خبرې کړې دي. اسرائیل خبرداري ورکړه چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. ایران شیعه ملیشه او د پاسداران انقلاب پوز د بشار الاسد د رژیم د دفاع لپاره هیواد ته لیږلي دي. په داسې حال کې چې په جرمني کې د مهاجرینو په سر د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ شخړه روانه ده، صدر اعظم انګلا مرکل په خپل موقف باندې کلکه ولاړه ده. نوموړي وایي که جرمني د مهاجرینو په خپله پالیسي بدله کړه، نور هیوادونه به هم پیروي وکړي. لبلې خوا به سرحده ډاکترانو نن رپورټ ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د مالټا او ایټالیا ترمنځ بند پاتې شوي د کډوالو نه یوه ډکه کښتۍ له ډوبېدو نه ژغورل ده. دواړو هیوادونو دغه کښتۍ ته اجازه نه ورکوله چې په بندر کې لنګر واچوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دا آشنا رادیو درنوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې مذهبي او قومي مشرانو د طالبانو نه غوښتي دي چې د اوربند مده وغځوي، خو راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو رهبرۍ خپل جنګیالیو ته امر کړی دی چې د دوی د اوربند په وروستۍ راز باید دوی خپلو خارونو ته لاړ نه شي، خو نن یو وار بیا د ګڼو خارونو تر څنګ د کابل ښار کې ډلې ډلې وسلوال طالبان چې سپین بیرغونه ورسره وو په موټرو او موټر سایکلونو ګرځېدل او د سولې عالي شورا ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي ارتباطات ټینګ کړي دي او خبرې ورسره کړي دي. د امریکا خبریال رحیم ګل ساروان په کابل کې د یو شمېر طالبانو سره غږېدلې او دا رپورټ برابر کړی.
لا یوې لسیزې زیات د ملي اردو د اسکار له دې طالب جنګیالي سره په جګړه کې وو او دا طالب جنګیالی له د ملي اردو له دې اسکار سره په جګړه کې وو. اوس اوربند شوی د اختر په دې ورځو کې دواړه یو بل ته سره غاړي وتل. دوی دواړه غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي او داسې سولې چې نه دی پر دبسې ټوپک راواخلي او نه دی له دبسې ټوپک مشرانو جدي هدایت هم دغه طالب جنگیالي یو له پام وغورځول او کابل ښار ته ډلې ډلې طالبان لا خپل بیرغونو په موټر او موټر سایکلونو راتل د خلکو او د امنیتي ځواکونو له سرتیرو سره سیلفي او عکسونه اخیستل د طالبانو مشرتابه د یو اعلامیې له لارې لا خپل جنگیالي یو غوښتي و چې ښار ته داخل نشي د اعلامیه د ننګرهار په روداتو کې له ځانمرګي برید وروسته طالبانو ورکړې وه د کابل کندهار د لوی لارې درغندۍ په دې سیمه کې دا وسلوال طالبان او د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري لیدل کېدل چې سره روغبړې کاوه یو بل به یې په غېږ کې نیول او د اختر مبارکۍ سره کولې
خدمې ګټل ورونه دي د خپل وطن خلک هم دي څاغنه ورسره لري بس نو موږ ټول د یو کور خلک یو د یو وطن خلک یو د یو ځای خلک یو بس موږ ته نه رسوي
ما میخوایم که بدر همیتا بدر سل باشه، بدر آرامی باشه، افغانستان بدر جنگ کشتخون نباشه، بدر کلاگی غریب و بیچاره، بکار غریب و بیچارهش برسه.
در دغه اوربن په محل ګڼ شمیر طالب جنگیالي په ښارونو کې وګرځېدل او یو زیات شمیر د امنیتي ځواکونو سرتیري خپلو کلیو ته چې طالبان پکې نفوذ لري ورغلل. یو شمیر طالب جنگیالي د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه تکراروله، خو تر څنګ یې د سولې د دایمي حل هم ویل.
منګه دا وضعیت خو ډېر خطر څه خدا داعش دي دا داعش دلته ظلمونه وشروع کړل اوس بیرته امارات مشرانو او هغه وزي مسؤولین وزي بیرته
موږ د مشرانو د اطاعت لپاره په دې منطقه کې ګرځو
د سولې اعلی شورا بیا له افغان حکومت او له وسلوالو طالبانو مننه کړې چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړ دې شورا د دې اوربند غځېدو غوښتنه هم کړې ده د دې شورا مشر کریم خلیلي وویل چې په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي تماسونه هم نیولي دي
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعزا او یو تعداد د مرکز د شورا اعزا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناستي او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره د ولسوالانو سره د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسولینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نورم قوی شوی ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې
ولسمشر غنی تیره ورځ د اوربن موده تر یو نامعلوم وخت پورې وغځوله ولسمشر غنی له طالبانو سره د هر ډول مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه او د طالبانو زندانیان هم خوشې کړل
د ګاونډیو هیوادونو له نقش نه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په سر بحث چمتو دي
د سولې دا اوربن په پراخه کچه د عامو خلکو له هرکلي سره مخ شوی ډیری چې کلونه په ښارونو کې سارو خپل کړیو ته لاړل
سولې په دغه اوربن یا په دغه بندیز کې موږ سخت مینه پیغامونه پورته کړل
د حالاتو سیړونکو وایي چې دا بې ساری ګام دی دوی وایي چې دا اوربن نه بلکې سوله وه د طالب او اسکر سره یو ځای اختر مانځل د سولې په معنا ده
دا کم څه چې وشو دا د توقع برخلاف موږ تاسو کې وګورو طالبان راځي او د ملي اردو سره یا حکومتي چارواکو سره یو ځای مانځنه کوي دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان نور ډېر سخت ستړي دي د جګړې نه او ټولې خواوې که هغه اخواته دي که دې خواته دي او که عام ولس دی نور ستړي دي
ځینې په دې باوري دي چې د اختر درې ورځو حالات بدل کړي او تر دې وروسته هم تمه لري چې دایمي سولې ته ورسیږي
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان جنوب ختیځ ولایتونو کې مذهبي او قومي مشرانو په جلا جلا غونډو او سوله ییزو مارشونو کې په طالبانو غږ کړی دی ورنه غوښتي دي چې د اوربند موده وغځي او د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني
په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو په مقابل کې اوربند تر نامعلومې مودې وغځاوه دغه ډلې په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی څرګند کړی د طالبانو له لورې شوی اوربند نن یکشنبه پای ته رسیږي په همدې ترڅ کې په خوست کې لسګونو مذهبي او قومي مشرانو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او دغه راز له افغان حکومت سره د سولې په تړاو مذاکراتو ته کښېني دینی عالم فقیر محمد او قومی مشر سمین خانزادران خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته وسلوال طالبان درناوی ولري او له حکومت سره د اوربند موده وغځوي
او خپلې هڅې باید وکړي ځکه چې دا درې ورځې چې دا اوربند اعلان شوی دی په دې مظلوم هیواد باندې داسې یو اختر دی چې شاید په ډیرو کلونو کې نه ویلدلی یوازې په دې غږ سره دومره خوشحال دي او که چیرې کې رښتونی او دامدور اوربند او امن د ورورولۍ فضا وي نو دا زموږ ورونه او خویندې به نوره هم ستر شي
د افغانستان رئیس جمهور نن ثابت کړه ټول دنیا والے ته وکړه چې په افغانستان خلق اول سنه د ورتیا لري چې په خپل منځو کې متحد شي ایوا تل پات سولا د افغانستان د پر راوړي.
قومی مشر مختار الدین ترزیوال د طالبانو له اړخه شوی درې ورځنی اوربند په هیواد کې دوه مهاله ډز بندې لپاره بهترین موقع و بلله. د پر حکومت غږ وکړ چې له دې موقع نه زمي ګټه واخلي.
زه خپل په دولت دا غږ کوم چې طالبان سره باید گزارا وکړي. تلیبون سره باید گذشت وکړي. دوی بعضی غوښتنې حقوقي او قانوني غوښتنې چې دي هغه ته باید لبیک وایي تر څو چې جوړه وشي. رښتیا زرنه ځکه چې دوی قدم سی ونخل دی خو دلته متصرف دي په اداره کې دي په نظام کې دي په غره کې دي. هغه نه چې څوک ورکوځو موږ باید هغه ته یې امتیازات ورکو. که موږ یې ته په امتیاز کې نه شو دا امکان نه لري.
په عین وخت کې په لوګر، پکتیا او پکتیکا کې هم سلګونو خلکو د جلا غونډو پر مهال د حکومت له اوربند ملاتړ وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې دوی هم د اوربان مدا وغځوي او په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د مذاکراتو پر اساس مخکې لاړ شي. د لوګر یو قومي مشر حاجي تراب خان په همدې حقلت داسې وایي:
دا طالبان یو دم په بل مخاړول، دا ملي اردو یو دم په بل مخاړول. والله د رمضان برکاتې د مظلومانو دعاوې دي، د کونډو دعاوې دي. افغانستان مسلمانان نور بالکل ختمه نه شي څوکي. څومره ظلم چې په افغانانو سوی، څومره افغانان چې په مظلومیت کې داخل دي، په تمامه نړۍ کې داسې ظلم نه دی پیښ.
سره له دې چې طالبانو له رسنیو سره د اوربند مودې غځولو په اړه څه نه دی ویلي، افغان حکومت هیله مند ده چې طالبان به د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او د اوربند موده به وغځوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره یو ورخیز اوربن موده وګدا کړل، پرون د تمدیدی دوه اعلان وکړ. د څه توقع کده چې طالبان به هم همدا کار وکړي، مګر نن طالبانو ویلی دی چې درې ورځې اوربند او بعد دې اوربند ختم دی. منګه په امده ارتباط باندې لګمخ کې د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر سید ساق ګیلانی صاحب سره وغږیدو چې داغه نظر وورو. ګیلانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه څو ورځو کې د اختر چې د طالبان راغل ټول ولایتونو کې، کابل کې د خلکو سره ولیدل، زیاتره ویل چې موږ خوشاله یو خپل کلی کور ته بعد ډېر کلونو راغلی، په آینده کې سي دې څه ګټه وکړه دغه درې ورځې اوربند د دې طالبانو او ولس لیدو کتو؟
تشکر خوره. زه فکر کوم چې دا اوربند نه د افغانستان د حکومت په خله باندې شوی دی او نه د طالبانو د مشرانو په خله باندې. دا یو قسم سروې دی د دوی په منځ کې چې دا د افغانستان خلک څنګه خپل منځ کې مینه لري کنه. دغه حالت مونږ یو وار تجربه کړی د مجاهدینو په حکومت کې، چې مونږ راغلو همدغسې یو حالت و، یو بل ته غاړې وتلو، یو بل کولول. حضرت صبغت الله مجددي چې اولنی رئیس جمهور و، نو هغه عمومي اعلان کړی، هغه د حزب دیموکراتیک ټول مشران د مجاهدینو سره یو ځای کېناستل. ولې څو ورځې بعد دا ټول خوشحالي په غم واوخته او په زرهاو انسانان پکې مړه شول. اوس داسې یو حالت پیښ دی چې هغه مجاهدین په خپل منځ کې سره حتی خبرې نه کوي. زما ډار دې دی چې دغه کوم محبت چې په دغه درې ورځو کې د پولیسانو او د اردوی ملي او د طالبانو په منځ کې پیدا شو، چې سبا ته دا په غم وانه وړي، بیا به د دوی پخلاینه ناممکنه شي. لږ غوندې که په یو ښه طریقه باندې دا په مخ تللی وی او د یو میکانیزم تر چوکاټ لاندې دغه اوربند شوی وی، چې دا یو دایمي اوربند وی او نور جنگ نه وی شوی او تللی وی د سولې د په خوا باندې، نو دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وی. زه ډېر دغسې لنډ مهالي اوربندونو ته ډېر خوشبین نه یم. په دې باندې
نو په ډار کې ژوند کولم ښه خبره نه ده، خو یو تجربه خو په کار ده. لاقل اوس خو دغه تجربه وشوه چې دا ولس یو بل سره خوشحاله دی او سوله غواړي. سبا کسي کېږي، سبا بره کې به بل فکر وشي چې څنګه یې بیا هماغه دقیقه کې مخه ونیول شي. مګر سوال دا دی چې طالبانو دغه اوربند ولې تمدید نه کړ؟
تاسو زما خبرې ته راغلی، زه په دې باندې ډارېږم چې طالبان دغه چې تمدید نه کړه، دلته خپله د بدبینی او د نفاق حالت پیدا کیږي. بیا په دغه دوه ورونه په سنگرونو کې پراتی وي یو بل به ولي او په صورت قطعه باندې به بیا پخلاینه نه راځي.
خو یو بل تجربه کار شخص ذبیح الله اختری د بلخ د ولایت د سکتوري چارو مسؤول د سید اسحاق ګیلانی برعکس دغه یو ورخیز اوربندونه نبوغ ګڼي چې وروسته له څلوېښتو کلونو داسې یو فورمول غوره شو چې د جنگ د ختمېدو دپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري. ذبیح الله اختری وویل
پلان مهاله کې اجالتان د درې ورځو په ترڅ کې 900 کسان چې په جنگ کې وژل کېدل د درې واړو طرفونه دا مرګ ژوبله رامنځته نه شوله. یعنی 900 کوره، 900 جوماتونه، 900 کلي له غم نه وژغورل شول. دا یې لنډ مهاله ګټه. په منځ مهاله ګټه کې دغه کسان چې په غرو کې وو هغوی راغلل، له مدنیت سره اشنا شول، دا کارونه یې ولیدل، دا ژوند یې ولیده، دا قیر سرکونه، دا امکانات د ژوند، په دې باندې پوه شول. دوی خامخا د ښایسته ژوند لپاره هڅه کوي، د نن د جنگ لپاره هڅه کمیږي. دا د منځ مهاله او د اوږد مهاله لپاره د مذاکراتو زمینه مساعده شوه. دواړه خواوې کولی شي چې خپلمنځي مذاکرات مخته یوسي او د آینده سولې لپاره بین الافغاني تفاهم رامنځته کړي.
او د اوربندونو په ځای د جنگ د بندېدو لپاره سید اسحاق ګیلانی داسې تجویز وړاندې کړی دی.
زه فکر کوم چې حکومت یو مقدار په تیزۍ سره په بین المللي جامعه باندې فکر وکړي او د خارجیانو د وتلو تاریخ معلوم شي چې که طالبان مذاکره ته کینی او سوله راځي نو خارجیان په دغه تاریخ باندې وځي. زه فکر کوم چې هغه خبره به ډېر زر ځای ونیسي او طالبان دې ته قانع شي. یوازې مشکل د طالب نه دی، داعش هم موجود دی. لکه چې افغانستان حکومت وایي چې 40-50 نور ګروپونه هم شته دي چې دلته جنګیږي. د دې ټولو قانع کول په یو وار باندې ناممکنه ده. خو په هغه لویو ګروپونو پسې وګرځو تر څو چې د دې واړه چې پردي موږ ته پاره جوړ کړی د دې مخنیوی که طالب ونی کي او د افغانستان حکومت په شریکه ونه کې ناممکنه ده. په دې چې هر ورځ به دغه انتحار او انفجار به د دوی په منځ کې روان وي او دا بدبختي به دوامدار شي.
ډیره زیاته مننه محترم سید اسحاق ګیلانی صاحب، کور مو ودان. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی پرون هغه هیواد ته ورسېد چې د هدیدې د بندري ښار د بحران په حق لمنځګرتوب وکړي او حوثي اغیان دې ته وهڅوي چې د ښار کنټرول حکومت ته وسپاري چې د پوځي عملیاتو مخه ونیول شي. هغه په داسې وخت کې یمن ته سفر کوي چې د ایران سره تړلو حوثي اغیانو د شنبې په ورځ سخته جګړه وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هدیدې د ښار د هوایي ډګر کنټرول په بشپړه توګه ترلاسه نه کړي. په دې حقله راپورته اساس په امر اره
دا یمن لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي مارتین ګریفت دا هدایت د بحران د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه جګړه به د سیمې په بشري وضعیت کې خرابوالی راولي. هغه ټینګار وکړ چې پوځي عملیات دغه ستونزه نشي هوارولی او د دې پوځي شخړې د درتلو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ګریفت په داسې حال کې د حوثي تر کنټرول لاندې د یمن پلازمینې صنعا ته رسېدلی دی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې استازی د هدیدې په ښار کې د جګړې مخه نیسي.
اوس سختې خبرې روانې دي او مارتین ګریفتس د صنعا متحدې عربي اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ ځي راځي چې په هدیدې کې د جګړې مخه ونیول شي.
بلوری ته حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ لا اعتراف سره سخته جګړه وکړه چې د هدیدې ښار د هوایي ډګر کنټرول له لاسه ورنه کړي. دغه ائتلاف چې د هدیدې د یرغل مشري یې د متحده عربي اماراتو په اړه د هڅه کوي چې د یوې سختې جګړې په ترڅ کې دغه بندري ښار ونیسي.
دا زما زوی دی، دا حالت د منلو وړ نه دی. زه د ملګرو ملتونو او سره صلیب څخه غواړم چې موږ له دې حالت څخه وباسي. زموږ ماشومان، ښځې او زاړه کسان ایسار او د درې ورځو راهیسې وږي پاتې دي.
دا ائتلاف ځکه نیوز واکونو د دغه هوایي ډګر لوی انګړ محاصره کړی خو نیولی نه دی. د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام ویلي چې د اعتراف ځواکونه هوایي ډګر ته نه دي ننوتلي او خبرداری ورکړی چې دغه یرغل به د سوله ییز حق امکانات تر سیوري لاندې راولي. دا هدایدي ښار اوږده محاصره به بشري فائدې ولري، ځکه چې دا یمن ته د خوراکي موادو، د سون موادو او درملو د واردولو لپاره یوازینی مهم بندر دی. په جګړه ځپلي یمن کې له 2 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، چې 70% یې د هدایدي او سالیف په سیمو کې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د هغو سلګونو پناه غوښتونکو چې د مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړنۍ کښتۍ نن اسپانیا ته رسیدلې. دا پناه غوښتونکو چې د ایټالیا د ساحلي ګارد دوه کښتۍ بدرګه کول، نن سهار وختي د اسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته رسیدلې دي. دغه مهاجر تیره هفته د یوې فرانسوي مرستندوی ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې د سمندرګي نه ژغورل شوي وو. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د یوې کړکیچنې اونۍ وروسته چې د 650 تنو پناه غوښتونکو ژغورل شوې بیړۍ ایکوارس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، په اروپا کې د مهاجرو په سر په دې مسلې ژور اختلاف پیدا شو. د سره صلیب په وینا نن یکشنبې ترانسپورتي کښتۍ دغه کډوال د اسپانیې والنسیا بندر ته ورسول.
خوشحاله یم چې دغه اوږد سفر بالاخره پای ته ورسید، او زه په مدیترانه کې د وضعیت او اروپایي بندرونو د تړلو په اړه اندېښمن یم، خو ښه ده بالاخره هغوی دلته ورسېدل او د لوړې کچې روغتیایي پاملرنه به ورته وشي.
دغه کډوال چې اکثره د افریقایي هیوادونو څخه دي، له 2000 زیاتو کسانو لخوا یې هرکلی وشو چې زر تنه د سره صلیب رضاکاران او 400 ژباړونکي دي.
دا یوې اونۍ سرګردانۍ او کړاو وروسته هغوی به هوساینه ترلاسه کړي. په دې مرستو کې د نظافت سامان، خوراک او نور لومړنۍ اړتیاوې به شاملې وي.
ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هیوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو درون بار ته اوږه ورکړې، د دې هیواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالتا ته نږدې ده، او هغه هیواد باید ومني.
موږ متاسف یو چې د شتمنو هیوادونو په توګه اروپایي هیوادونه په دې مسئلې باندې یو مشترک نظر پیدا نه شو چې دې پیښې ته اغیزمن ځواب ورکړي، او دا یو دلیل دی چې موږ په دې برخه کې د هسپانیې اقدام ستایو.
مالتا هم د دغو ژغورل شویو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه، او دواړو هیوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړ.
د مهمو خبرونو غټی کې په جلال آباد کې په مرګانی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 رسیدلی دی. امنیتي چارواکو ویل چې په وژل شوو کسانو کې امنیتي پرسونل او ملکیان شامل وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف جټ الوتکو نن د یمن د بندري ښار هوې دا په هوایي میدان باندې بمباري کړې ده. سعودي عربستان وړه مورځ دعوه کړې وه چې دغه میدان یې له حوثیانو نه نیولی دی، خو د ریټرز خبري اجانس وایي چې حوثیان اوس هم په دغه میدان باندې کنټرول لري. ترکیه وای چې جټ الوتکې نن د عراق په شمال کې بمباري وکړه او 15 کوردي یاغیانی ووژل. په ګواتیمالا کې د یو اورغورځونکي غرنه د لاوا د خارجېدو له امله د مړو شمېر 110 ته ورسېده، او حکومت وایي چې د ژغورنې عملیات یې پای ته رسولي دي. د خوست پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې په سلګونو لوسي خلکو غونډې کړې او د حکومت او طالبانو ترمنځ موقتي اوربند غځولو غوښتنه کړې، او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې امنیتي قواو د هلمند په ولایت کې د دیشو پولیسوالۍ کې 3 خارجي خزینه ولیدل چې پورتو ژبه باندې غږېدلې او په پښتو نه پوهېدلې. خو د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دغه خزې د کوم هیواد تابعیت لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د کابینې له غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې د سوریې سره د اسرائیلو د ګډې سرحدي پولې په اوږدو کې د امنیت د ساتلو په ارتباط یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره تلیفوني خبرې کړې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس ته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولنه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.